أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند سور لسم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیره در لسم فته كي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجتماعي ځینی اجتماعي ارشادات او لارښوونې د دې لپاره بیان کړه چې د ځینو اسلام دشمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم حقیقی او واقعي شخصیت سره مقایسه کړي او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق وعفت أو نسوى الكول تدعوته به تصبر أو قناعت فضائل ورتبيانه به أو فرمائي كچا فقر أو سوال كاوه دا كامت فورز به پرمخ غشنه به البته دا دي حكم سخه هغا سوال گر وطلي دي چه دا دير ضرورت پا وقت كي دا چا سخه يوشي وغواري دا دغلا شوونو ترسنگي خپل اصحاب وعباداته او هذا اجر او ثواب ته تشويقول چې د الله عز وجل سره وه په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنويات او مواهب ورپورته کړه ترڅو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء عليهم السلام څخه د کمال او هغه لوړې درجه ته ورسېده عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي كيو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي نو د هغه چا پر طریقه را هسي چې هغه په اسلام کې او پر سمه طریقه او پاتوي وي ځکه ژوندۍ د فتنې او اوشتلو څخه نه دی په امان نو هغه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان و زړونه پاک و په علم کې عمیق و دنیوي تکلیف یې لږ و الله عز وجل د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت لپاره اختیار کړی و د هغو فضیلت و پیژني د هغو د لارې متابعت وکي څونه چې مو په واسه پوراوي د هغو اخلاق او عادات اختیار کړي هغه پر مستقیمه لار و او بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټوله امت قائد اعظم داسې ظاهري او معنوي کمالات درلوده داسې مجد او فضیلت یې درلودي داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده او نفسونه تر قربانېده چې یوه خبره به نه وکړي صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه عالی اوصاف سره وکولای سوای چې په مدینه منوره کې یو نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کې چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کیږي او دغه ټولنې د مشاکل د لری کولو د پاره داسې حل پیدا کې چې یو انسان پر راحت سره ژوند پکښو کې دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکو کې ژوند کاوه خو په دغه لار شوونو او په دغه لوړو معنوياتو د دغه نوی ټولنی عنصرونه پرسوه او د وخت د ټولو مشاکل په مخ کې ودرېده د ورځو او تاریخ مخې وسم لارې تواړه پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په مدینه منوره کې د نوی اسلامي ټولنی اساس ټینګ او مضبوط کړي د مسلمانانو په مابین کې عقیدوي سیاسي او نظامی وحدت راوستي نو یدا به تر ولیده چې د غیر مسلمانو سره هم منظم علاقات ولري او د دې کار څخه مقصد داو چې ټول بشریت په امن او سلام خیر او سعادت کې ژوند وکړي او دغه منطقه په یو اتحاد کې منظم سي، او هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکوه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول سي. لکه د مخه چې مو درته وویل، هغه غیر مسلمین چې و مدینې منورې ته نږدې پراته وه، هغه یهود وه. دغه یهودو که څه هم پټ په زړو کې د مسلمانانو سره عداوت درلودی، مګر تر اوسه پورې یې هیڅ مقاومت او دښمني نه وه ښکاره کړې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره هم یوه خاصه معاهده ولیکل، چې په هغه معاهده کې یې یهودو ته دینی او مالی مطلقه ازادي ورکړې وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دپاره د فرار کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دښمنۍ هیڅ سیاست نه و اختیار کړی. او دغه معاهده د هغې معاهدې تر څنګ وه چې پخپله د مسلمانانو تر مابین لیکل سوې وه، چې د هغې معاهدې مهمې مادې مو درته بیان کړې، او اوس به د یهودو سره د معاهدې مهم ټکي درته بیان سي، چې دا هم اسلامي قانون دی. اول، یهود د بنی عوف د مسلمانانو سره یو امت دی. د یهود خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري. دوهم، یهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي. دریم، یهود او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز او تیری کوي. څلورم، یو سړی د بل حلیب په گناه نه نیول کیږي او د مظلوم به کومک کیږي. پنځم، تر کومه وخته چې مسلمانان په جنگ کې وي، یهود د مسلمانانو ملګری دي. شپږم، که د دغه عهدنامې د خلقو په مابین کې یوه داسې شخړه یا جنجال پیښ سو چې د هغه څخه د شر او فساد بیره وه، هغه موضوع به و الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي. اووم، و قریشو او وهغو کسانو ته چې د قریشو نصرت کوي جوار نور کول کیږي. اتم، مسلمانان او یهود به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي، او پر هر چا د هغه حصه ساتنه ده چې د دوی و ترابطه وي. نهم، دغه عهدنامه بیل ظالمه او گناهکار بل څوک نه ماتوي. یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته کړه، هغه ظالم او آثم دی او جزا ورکول کیږي. ورونو، د دغه عهدنامې په لیکلو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او حکومت سو، چې نن ورځ فدرالي حکومت هم ورته وایي، چې مرکز او پایتخت یې مدینه منوره سو. او د دغه حکومت رئیس، که چیرې دغه تعبیر صحیح وي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. حکم او امر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دی، چې په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام دپاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځېده، او دپاره د دې چې د امن او سلام منطقه نوره هم پراخه سي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتلونکو وختو کې د نورو قبایلو سره هم د وخت د مراعات سره سم دغه معاهده کړي او لیکلي دي، چې په راتلونکو بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان سي. ورونو، موږ مخکې هغه تکالیف او آزارونه درته بیان کړه چې د مکې مکرمې کفارو پر مسلمانانو تیرول، او د دوی هغه کارونه مو درته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه، چې د هغه اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېده چې جنگ ورسره وسی او مالونه یې مصادره کړه سي. خو دوی پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښاوه، او د غفلت د خوبه څخه نه راویښېده، بلکې په دې ډېر خفه وه چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص وه، او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړي. نو یې عبدالله ابن ابی ابن سلول ته، هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی، که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نه وای کړی او انصارو ایمان نه وای راوړی، قریب وه چې اهل مدینه یې پر خپلو ځانو پاچا وګرځوي. نو قریش و دغه عبدالله ابن ابی او د دوه مشرک ملګرو ته خط ولیکي، چې ورته لیکلی و: تاسې زموږ وسړي ته ځای ورکړئ، موږ په الله سره قسم یادوو چې یا به جنګ ورسره کوئ او د خپل شاره څخه بیباسي، یا به موږ ټوله پر تاسې حمله کوو، تاسې به وژنو او ښځې به مو بندیانې نیسو. د دغه لیک په رسېدلو سره عبدالله ابن ابی اراده وکړه چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای کړي. یو خو په خپله ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ذاتی حسد او عداوت درلودي، ځکه ده دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاچهی د څخه اخیستې ده. او بل دا امر هم ورته راغلی. عبدالرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې عبدالله ابن ابی او ده بتپرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، خپل نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره سره راټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې واقعه خبر سو نو ورغلی او ورته ویل د قریش د جنگ وعده و دغه حال ته ورسولست. قریش دونه ضرر نسی در رسولای لکه دغه اوس چې تاسو و خپل ځانو ته رسوي. تاسو غواړی چې د خپل ورونو او اولادو سره وجنګیږي؟ هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبرې واورېدې برته سره وپاشل سو. او عبدالله ابن ابی په دغه وخت کې د جنگ اراده پرې شول. خدا معلومه خبره و چې عبدالله همیشه د قریش طرفدار و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کې، د بخپل ټول کوششونه کول او په دغه کار کې یهودو هم د ده کومک کاوه. مگر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه و آله وسلم حکمتونه و چې د دوی د شر او شیطانت اورونه هر وخت په پوره حکمت سره وروجل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عمره د ادا کولو د پاره مکه مکرمه ته ولاړ، او هلته د پخوانی شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی. او بیا یې امیه ته وویل زما د پاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکم. امیه هم د څاښت په وخت کې د طواف د پاره راویستی. په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. ابو جهل ویل یا ابا صفوان دغه څوک در سره دی؟ ویل دا سعد دی. ابو جهل و سعد رضی الله تعالی عنه تو ویل ګمان نکوم چې په امن سره دی پر کعبه طواف وکې، ځکه تاسو هغه د دینه وتلو خلقو ته ځای ورکړی دی، او تاسو دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. په والله که دغه صفوان نه وای در سره خپل کور ته به سالم نه وای تللی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز ورته وویل په والله که ته ما د دغه څخه منع کړې زه به تا د داسې شي څخه منع کړم چې هغه و تاته تر دغه سخت تمامیږي. ستا تجارتي لار پر اهل مدینه ده. ورونو د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت و نه کوي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولیږي، بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولیږي چې تاسو په دې مخه تاوځي چې و یثرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست. موږ به هلته پسې درسو او د خپلو کورو په مابین کې به مو نیست او نابود کو. دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د قریش د خیانت او د شر د اراده حالات ور معلوم و. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو به شپې په بیداری او پیرو تیرولې. امام مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وای د مدینې منورې په اول شپو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شپې ویښو. یو شپه یې وفرمایل کشکې زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیره وکړي. وایي موږ د هلته سره ناست وو چې د اسلحې شرنګۍ مو واورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل څوک یې؟ هغه ویل سعد ابن ابي وقاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل د چش دپاره راغلې؟ ویل زما په زړه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره راولوېده، راغلم چې پیره پر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او بیا به دوسو. ورونو دا سينه و چې دا پیری ځین شپې وي او ځین نه وي، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره همیشنۍ او پرلپسې کار و. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې پیری کېدلې تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل سو والله يعصمك من الناس. الله عز وجل دي د خلقو څخه ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغه خپل کوټه څخه سر را وېستي او وی فرمایل: اے خلقو، زما څخه ولاړ سي، الله عز وجل زه وساتلم. د مکه مکرمه د مشرکانو د طرف خطر یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته نو متوجه، بلکې ټول مسلمانان په خطر کې وو. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او د اصحاب مدینه منوره ته راغله او انصار زای ورکی، ټول عربو د یو قوس څخه بشتل، یعنی ټول یو قسم دشمنان وو. نو ځکه مسلمانانو شپه به اسلحه نه تیرول او د ورځې به له اسلحه نه ګرځیده، یعنی د شپې او ورځې به اسلحه ورسره و. د دغه خطرناکو حالاتو په جریان کې کم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولی وو او د قریشو پر دغه حال یې دلالت کاوه چې دوی هیڅکله د غفلت د خوبه څخه نه راویښیږي او د خپلو سرکشیو څخه لاس نه اخلي، الله عز وجل و مسلمانانو ته په جنگ کولو سره اجازه ورکړه. دا فقط اجازه و، د جهاد فرضیت نو. الله عز وجل د سوره الحج په 19 نمبر آیات کې فرمایي: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر، یعنی حکم او اجازه د جنگ هغو کسانو ته ورکول سوی ده چې د دوی سره د کوپارو د طرفه جنگ کیږي، دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي، او به شک چې الله عزوجل د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کم وخت چې دغه د جنگ کولو اجازه نازل شوه، په دغه وختو کې چې مسلمانانو ته یوازنی لوی او سرکش قوت متوجه وو، هغه د قریش قوت وو. نو حکمت دا وو چې مسلمانان خپل سيطره او تسلط پر هغه لارو قائم کی کم چې هغه د مکه مکرمه څخه و شام ته د قریشو د تجارت لار و، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه لارې د سيطرې د پاره دوه کار یا دوه نقشې عملی کړې. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه قبیلو سره چې د دغه لارې پر شاوخوا پرته وي یا د مدینه منورې څخه تر دغه لارې پورې پرته وي د حلف یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهده ولیکلې، لکه څنګه چې د يهودو سره د مخه معاهده لیکل شوی و. د غرنګ د تجاوز نه کولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع سي د جوهاینه د قبیله سره ولیکل شوی، چې دغه د جوهاینه د قبیله کورونه د مدینه منورې څخه درې میله لرې پراته و. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور د نتجاوز کول معاهده د خپل عسکری پیرو او گشتو پترس کی د نور قبیلو سره هم ولیکله چې پر خپل وخت به درته بیان سي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه د قریشو تجارتی لارو ته معلوماتي پر لپسې دلیل جلی. نو دا دغه دوه نقشو د عملی کولو دپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع سوه. البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازه څخه و چې د جنگ دپاره ورکول سوه. ورونو، اوس به هغه غزاوي او سریې چې تر بدر د مخه پیښې سوې دي درته بیان کم، خو دغه یو شي ته همیشه متوجه اوسي. د سیرت یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتلی وي، که جنگ سوی وي که نوی سوی، و هغه ته غزا ویل کیږي. او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوی وتلی، بلکې د خپل قومندانانو څخه یو څوک لیږلی وي، و هغه ته سریه ویل کیږي. سریه یعنی ټولی. اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه، دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل و، یعنی معلوماتي دورې وې. د دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي، او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکه مکرمه ته ځي، او د هغه قبایلو سره د صلح معاهده ولیکي چې دغه لارو پر شاوخوا دي، او په عین وخت کې د مدینه منورې مشرکان او یهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځیدلی و په دې پوه کې چې مسلمانان قوي دي او د هغه پخوانی ضعف څخه خلاص و. او په عین وخت کې قریشو ته هم اختار ورکې چې د غفلت د خوب څخه راویستي او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کې او د صلح لار اختیار کې دغه قصد او اراده پریږدي چې د مدینه منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې ووژني او د هغه ضعیفو مسلمانانو آزارول پریږدي چې په مکه مکرمه کې پاتې دي او مسلمانان د خپل رسالت پر رسولو کې په جزیرۃ العرب کې حر او آزاد پریږدي. اوس به په اختصار سره د دغه سریو حالات درته بیان سي. اوله سریه چې سریته سیف البحر ورته ویل کیږي. سیف البحر د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت وه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو ټولی یا سریه جوړ کړ چې د نفرو شمیر یې 10 نفر د مهاجرین وو او مشر یا قومندان د دغه ټولی سیدنا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکاو د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخستونکی ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوی وو. د دې ټولې وظیفه دا و چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوی و او 300 نفر ورسره دي. د دغې قافلې مشر ابو جهل و. دا هغه اوله ټولې ده چې په اسلام کې جوړیږي. حمزه رضی الله تعالی عنه د 300 نفر مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهي سو او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ سو. دواړه طرف مخ په مخ د جنگ د پاره سره ودرېده. دا ممکنه و چې د قافلې د خلقو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي. مگر مجدی ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف و د قافلې او د مسلمانانو د ټولي په مابین کې خپل قوم ودراوه ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ شي او قافلې ته د تیرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولی څو نه کړ ځکه حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړ سوی وو چې قافله را وګرځوي. دا اجازه نه ورکول سوی چې د بل چا سره جنگ وکړي. او بل دغه مجدی د مسلمانانو حلیف هم وو، یعنی د ده او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم وو. نو د دغه مجدی ابن عمر په واسطه د قریشو قافله صحیح سالمه ولاړه. ورونو دا واقع د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې و. نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې سوې ده او اوله واقع د روژې په میاشت کې و. نو د دغه څخه موږ ته داره معلومه سوه چې د روژې میاشت د راحت او تنبلی خوب او خوراک میاشت نه ده، بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت جهاد او عبادت میاشت ده. او پر اتلونکو بحثو کې به تاسو وویني چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات پروژه کې پیښ شوې دي. حتی د اسلام اوله ټولی او اول بیرغ د روژې په میاشت کې و. دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کیږي. رابغ د یو ځای نوم دی. د دغه ټولی لیږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. روژه تیره شوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو بل ټولی د عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب په مشرۍ جوړ کړ چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکا زوی وو. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ټولی مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ور اچاوه ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنگ د قریش سره وو. نو یو غوښته چې د مسلمانانو د ټولي قومندانان هم قریش وي، بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه. دا د دې لپاره چې خلق پوسی چې جنگ او اختلاف د یوې او بلې قبیله په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یو قبیله ده. دلته د دین او عقیدې اختلاف دی. په دینی مسائلو کې دوست قوم او قبیله اعتبار نلري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر راغلی چې د قریشو یو بل قافله د ابو سفیان په مشرۍ را رهیده او د دې قافلې سره 200 نفر ملګری دي، نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولی جوړک دا ورش پیتنه پریزه ټولی جوړسوه او د ټولی ټول افراد مهاجر مسلمانان و، ټولی جوړسوه او د قافلې پر طرف رهیس و. د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی مستح ابن اساسا ابن مطلب ابن عبد مناف. څرنګه چې ابو سفیان د مخه لا د دغه حملې د پاره ځان اماده کړی و، نو وی کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاصه کی، او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ کې غشي وشتونکي کښنولې و، او د غشو وشتونکو وشاته د قافلې لار و. نو غشو وشتونکو به د مسلمانانو پر ټولی د غشو وارونه کول، او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ور د مخه کېدلای، او هلته تر شا قافله تیرسوه. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سوه. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو وشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیش. خو په دغه سریه کې د مکه مکرمه د کفارو د ډلې څخه 2 د مسلمانانو سره ملګری سوه، چې د دغه 2 څخه یو نفر مقداد ابن عمرو البهراني و، او بل یې عتبه ابن غزوان المازني و، چې دوی اصلا مسلمانان و او د کفارو په قافله کې هم د دغه مقصد د پاره ورسره راوتلي و چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. دریمه سریه چې سریه تل خرار ورته ویل کیږي، خرار و جحفه ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو شل نفریزه ټولی جوړ کړ، چې دا ټولی هم ټول مهاجرین و. د ټولی مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د دغه ټولی بیرغ سپین او اخستونکی مقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. دا ټولی هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل سوه، او ټولی ته وویل سوه چې تر خرار به نه تیرېږي. دغه ټولی پر پښو او پیاده ورهی سوه، د ورځې به پټېده او د شپې به تک کاوه. د پنجشنبې په ورځ و خرار ته ورسېده، ویلېده چې قافله پرون لا تېره سوې ده، نو په دې وار کې هم جنگ نسو پیش. په دغه وختو کې د مکې مکرمې څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکې مکرمې ډېر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مړ شو، چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار و. نو ولید نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی، نه په نورو جنگو کې، ځکه دی تر دغه جنگو د مخه مړ شو. د ابوا یا وزا یا ودان غزا. د دغه درو ټولیو تر لیږلو وروسته د هجرت په 2 کال کې د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل په یو غزا ووتی، او دغه غزا ته غزوه الابواء یا غزوه الودان ویل کیږي. ودان د مکه مکرمه او مدینه منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی، او ابواء و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوله غزا ده چې د هجرت په 2 کال د سفر په میاشت کې و. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولی و، چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخله سو او هغه د حرام میاشت څخه و، نور نو جنگ پاتې سو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنگ پکښې منع او حرام و. نو ځکه په دغه درو میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنگ نه دی پیښ شوی. کوم وخت چې دغه درې حرام میاشتې تیرې سوې او جنگ جائز سو، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل د مهاجرینو څخه او یا نفریزه لشکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یو قافله حمله وکړي ترڅو چې ودان ته ورسېدي. څرنګه چې قافله د بني زمره د قبیلې په منطقه کې و، دلته عمرو بن مخشي الزمري چې د بني زمره د مشرانو څخه و، خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تیرسوه. دغه عمرو د د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه د دوستی او نه تجاوز د معاهده غشتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم دا دغه غشتنه قبول کړه او داسې معاهده ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د طرفه د بنی زمره سره عهد دی چې دوی پر خپل مالو او ځانو په امان دي، او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي به له هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګیږي. او که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دوی څخه کومک وغوښتي، دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام 15 ورځې تر مدینه منوره د باندې تیر کړي. د دغه غزا بیرغ سپین او اخستون کې حمزه رضی الله تعالی عنه. د بوات غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په غزا ووتی، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دوهم غزا ده او غزوه البوات ورته ویل کیږي. بوات د جهاینه د غروڅخه یو غر دی چې د شام ولارته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره 200 نفر سپاره ور سره و، چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه و. او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو یو قافله مقصد و چې 2000 او 1500 اوښان پکښې و، او د دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفر ساتونکي ملګری و. د دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي و، مگر دا قافله هم د مسلمانانو د حملې څخه خلاص اسوه، ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسیدلی و او لار یې واړوله. قافله تیر اسوه او جنگ نسو پیش. د دغه اسلامي لشکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینه منورې پر اطرافو کم چې هلته د اهل مدینه باغونه و او حیوانات یې ګرځېده حمله وکړه. د باغو څخه یې خرماوي او میوې ورسره واخیستې او ځینې حیوانات یا مواشیه ورسره بوتله، او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کښت کې کار کاوه شهید کړي، او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چیغې او نارې جوړې سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه نارې واورېدې، فوراً پر خپل آس سپور سو او هغه طرف ته رهي سو. اصحاب کرام چې واورېد چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وهغه خوا ته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر هغه طرف ته رهي سي، هر یو ځان تیاروي او رهي کیږي، نو خود پاشیدي او یو یو پر هغه طرف ورهي دي، ځکه یو یو په واقعا خبريږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفرز لشکر جوړ سو په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتی. کرز چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده، هغه خرماوي چې ورڅخه وي هغه غورځولې او غواړي چې ځان خلاص کړي، او هغه اول نفر چې په ده پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دی، تر څو چې د بدر سره وی شیلې ته ورسېدی چې دغه شیلې ته صفوان ویل کیږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو، مگر د مسلمانانو لشکر په کرز پسې نور ورسېدی او به له جنگ برتر او وګرځېدی. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کیږي، ځکه د بدر په منطقه کې و. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخستون کې علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ده ذل عشيره غزا. ذل عشيره ده ينبوع وتربته ده وزاي نمدي. ده هجرت ده دوهم كال ده جمادي الاول ده مياشت په اخر کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده يوصل بنزوس نفر مهاجرينو په ملګرتیا پر دیر شو اوشانو ده غزا ده پاره ووته. ده دې غزا مقصد ده قريشو پر یو قافله حمله و، ځکه مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکه مکرمه څخه د قریشو یو لو قافله راووته چې د ټولو قریشو مالونه پکښې دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وزل عشیرته یا وزل عشیرته ورسېده، ویل د چې قافله څو ورځې مخکې تیر سوې ده، او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حملې د پاره ورووته او په نتیجه کې د بدر لو غزا پیښه شوه او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د بنی مدلج د قبیله او د هغو د حلفاو سره د نه تجاوز یا نه حملې کولو معاهده وکړه او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په دغه منطقه کې د ډیر بودی د پاره چې څوک وایي یو میاشت و پاتاسو دا د دې د پاره چې د مسلمانانو قوت قدرت او سلطه و خلق ته ور معلوم سي ځکه دا هغه منطقي دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او د دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني او دغه منطقي د قافلو لار ده په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخستون کې حمزه رضی الله تعالی عنه محترم ورونو موږ تر دغه ځایه پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سره یو بیان درته وکي او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د څلورو غزاو بیان درته وکي چې نه په سره یو کې جنگ پیښ شوی دی نه په غزاو کې او اوس پر هغه ترتیب وسلرم سریه تر ورسیدو سلرم سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د یو ځای نوم دی چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه او د بدر تر غزا پوري دا اخیری ټولی یا سریه ده د هجرت په 12 کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنه د 12 نفر مهاجرینو سره او په بل روایت کې د 8 نفر سره ونخلته ولیږي چې پر دوه نفر یې یو اشترلودي او په نوبت پر سپریده په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم وو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ودغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکړي اول دا لیک به تر هغو نه ګوري چې د دوه ورځو مزل دی نوی کړی دغه ټولی چې دوه ورځې لار ووهل بیا نو لیک خلاص کړي او وی وایي په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوامر داسې نیوشته شوی وو کوم وخت چې د زما لیک ووایي نو د نخله و ترپته چې د طائف او مکه مکرمه په مابین کې ده رهسه او هلته واړوه د قریش د قافلې انتظار کوه که مو قافله پیدا کړه او په واسه مو پرسوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې لیک هو نو یې ثول ول سمعا وطاعتا یعنی ستا امر می واوریدی او اطاعت کوم لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه خپل ملګری په دغه امر خبر کړ او ویل زمو و دغه کار ته نه مجبور کوم کله چې شهادت خوښ دی را سره ملګری دي او کې مرګ نه وي خوښ بیرته دی وګرځي خو زه په خپل تلون کې یم ورونو تاسو په هجه چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام اطاعت ونکي او شهادت یې نه وي خوښ او دغه هم د دوی د کامیابی سبب وو نو ټول ورسره رهیس و خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه او شرکسو چې دوی دواړه په شریکان و دغه دوا د هغه خپل اوښ په پیدا کولو په سیولاړ او عبد الله ابن جحش په نخله کې واړول په دغه وخت کې د قریش قافله راغله چې اوس کې څرمنې او نور تجارتي مالونه پکښه و او د قافلې سره ملګری خلق دغه و اول عمرو ابن الحضرمي دوهم عثمان دریم نوفل د عبد الله ابن مغيره زمان عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغيره زمان و او حكم ابن كيسان مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب اخیری ورځ ده او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ او تجاوز پکښ حرام دی که جنگ ورسره وکړو د حرام میاشتې حرمت مو مات کړي او که نن شپه پریږدو قافله د حرم و منطقه ته داخليږي چې هلته هم جنگ حرام دی نو یې پر دې اتفاق سو چې جنگ بور سره کوو دا یو روایت او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال وو چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی نو خود جنگ جائز او روا دی پر قافله حمله وکړه د قافلې د نفر څخه یو نفر چې عمرو ابن الحزرمي وو په غشي ووشتي او ووجل سو چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وجل کیږي څرنګه چې قافلې امادګي نه درلوده وارخطاس و او په چشته شروع وکړ مسلمانانو دوه نفر د کوپارو څخه بنجان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان وو او بل یې عثمان وو او نوفل په تیښته ځان خلاص کړ. مسلمانانو د قریشو قافله او بنجان مدینې منورې ته راوسته چې دا نو په اسلام کې اول مشرک وژل کیږي او اول بنجان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله، مخکې به دېرش نفره، شپېته نفره، حتی دوه سوه نفره تللي او لېږل سوي وه، بې له دې څخه چې یو څه وکړي بېرته به په خالي لاس راغله. مګر دا وار شپږ نفرو یا لسو نفرو ټوله قافله او بنجان راوستل. دا د قادر الله جل جلاله قدرت و. مګر مشکله خبره دا ده چې دغه ټول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پیښ سوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه د دوی په کار نو راځي. اول ما تاسو په حرامه میاشت کې په جنگ کولو نه وست امر کړی، او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې اوازې خپرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشت حلال وګرځولې چې الله عزوجل حرام کړی دي، چې دا کار په عربو کې ډیر لوی عیب او بد کار بلل کېدی. او هغه جنگونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ شوی و حرب الفجار یې ورته وایه. او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي، دا ډیر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډیر زیاتې سوې. خیر، اوس چې د ټولې نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمتو د قبلولو څخه انکار وکړي. او ویل تاسو څنګه په حرامو میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هو ویل یا رسول الله، زموږ دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو راځي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي او پوښتنه وکړه چې آیا تاسو حرام میاشتې حلال وګرځولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حرام میاشتې مونږ نه دي حلال ګرځولې، بلکې حرام میاشتې حرام دي. خدا کار په سهوه او خطا کې پیښ شو، او دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ویل شه، دغه دوه نفر بنجان مراک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دا هم تر هغو نه در کوم چې زموږ هغه دوه نفر را نسی، چې هغه دوه نفر سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و. ځکه دغه دوه نفر چې د اوښ په پیدا کېدو پسې تللي و تر اوسه نه و راغلي، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا تشویش وو چې قریشو نوی نیولی. نو خود ویل کم وخت چې زموږ هغه دوه نفر راسي بیا نو ستاسې بنجان در کوم. هغه دوه نفر مسلمانان هم لږ وخت وروسته راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله ور الک، او د هغه مړه سوي کافر یې دیت ورکړي. خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو ښه ژوند اخلاق او گزاره ولیده خوش یې سو، او پس له الکېدو مسلمان سو، ایمان یې راوړ، مکه مکرمه ته نو لاړی، په مدینه منوره کې پاتې سو. او عثمان ابن عبد الله تر الکېدو وروسته مکه مکرمه ته لاړی او هلته مړ سو. دا وار د الله عزوجل په ابدی بندخانه کې بندي سو. دا هغه په اسلام کې د اولو بندیانو حال وو. څرنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغې حملې څخه د ځان په ګټه لو مسأله جوړه کړې وه، او دا واقعیه په ډېر زور او شور سره هر چیرې بیانول، نو الله عزوجل د دغه موضوع په باره کې وحي نازل کړې، او دا مسأله یې په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عزوجل د سورة البقره په 211 نمبر آیات کې فرمایي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، خلق استاسخ په حرام میاشتو کې د جنگ کولو پښتنه کوي، چې دا پښتنه کفارو پرې وقسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرام میاشتې دی حلال کړي؟ او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کول چې اوس خو موږ او چې اوس خو زموږ څخه په سهوه او خطا کې دا کار وسو، خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم چی شې دی؟ الله عزوجل د دغه پښتنې په جواب کې فرمایي: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دغه پښتنې کوونکو ته ووایه چې قصدن په دغه حرامو میاشتو کې جنگ کول ډیره لو ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. يعني هو په حرام میاشتو کې جنگ کول لو ګناه ده، او د الله عز وجل د دین څخه منع کول او پر الله جل جلاله کافر کېدل، او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول، او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه استل، د الله عز وجل پنیز تر دغه جنگ چې په حرام میاشتو کې کیږي هم ډیره لو او شدیده ګناه ده.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.